پرونه کې وړاندې د لوبو لډکره 19 پروګرام لرو خو اوس 9:14 دقیقې دی لاند خبرونه. د پاکستان حکومت په غوښتنې کې د نشته 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2023 کال د جون په 10مه پای ته رسېدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مه تمدید شوه. بلور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان دا ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو 2 میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په درې ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشیر د زمرودو د ورسنۍ نندارتون پرانیست. په نندارتون کې زمرود لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. واشنگتن تهران خبرداري ورکړي چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مڼې ویان دی ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري د شمال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا زما بختیار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا اتلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالي پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومراه وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزلې دلې دي. جیمز انډرسن خپل وروستی ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدایی سره ځانګړې مرکه ولرو. پیل د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ له سیالیو کوو. د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولۍ سیالیو کې هسپانیې د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړه. دا لوبه د منشن په الینزا ارینا سټیډیم کې ترسره شوې ده. د هسپانیې ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانیې تر دې مخکې 3 واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د 4 شنبه په ورځ د جولای په 10مه نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه ترسره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د 1 شنبه په ورځ د جولای په 14مه نیټه کېږي له هسپانیې سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 4 لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو 1 پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه 1 شپږ منډې وکړې، 15 توپونه ولوبول، 8 څلوریزي او 4 شپږیزي ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وي. په سګنی پړاو کې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر سټارز، پامیر لیجنډز او میوند لوبډلې ګډونوالې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره دوه دوه سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول ټال لوبې شپږ لوبې کیږي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پایلو به د جولای په 15 نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خبرو.
بالکل لکه څنګه چې دلته په ګرمۍ ډېره زیاته ده، زمونږ لوبې اکثره خارجي هیوادونو کې لکه سریلانکا، بنگلادیش، دوبۍ، هلته هم دا شانتي ګرمۍ نو د یو دل لیاز نه ډیر خره، ځکه چې هغه ګرم هیوادونه یې موږ اکثر لوبې په ګرمۍ وخت کې کوو.
ډیر مخکیم کړي ډومیسټک زور سره فرسٹ کلاس کوم، خو دا پر مټ بدل دی ونډې، خو دومره فرق نه کوي. هغوی مال تال ته 2.5 کړي درې ساعته وجه چې دا چاغه هر بال پیژني چې زه بهر بال دی هغه کومه طریقې سره ولوبم. ما سره اوس وکټ شته نشته، ما ته رن ضرورت نه دی، زه سټرایک څنګه روټیټ کړم. هغې سره دا ابیلیټی شته، دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم، زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم، زتنګا اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی. نو هغه په قابلیت ز په خپل میډل آرډر کې وینم چې مونږ ته به یو خو
ز خپل زما په فکر باندې ډېر سخت لوبي دی، ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټک دی، فکر نه کوم چې دومره سخت، ځکه چې یو لوبغاړی دی حالت پورې راځي، یعنی دی په هر پړاو کې ډېر ښه سالۍ کړي په داخلي لوبو کې، نو دلته راځي او دغه سلور لوبډلې دي.
سیدی قتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پریدي، هغه سرکل چې دا هغه بیسټ وی، لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولیدا، نو هغه خو به لکه څنګه چې د نومن شاه دا اکرم نه، نو زمونږ داس اوپن جوړی دا چې هغه لوز بال چې دا هغه پورا هټ کوي، هغه پورا فینش کوي، او کوم چې خه بال هغه ریسپیکټ کوي. نو مونږ هم دا سوچ دی چې مونږ دا جوړای چې کوم خه بال هغه ریسپیکټ وکړي، کوم چې لوز بال هغه مونږ ته فینش کوي. نو مونږ بس ان شاء الله مونږ امید لرو چې مونږ سٹارټ هم باید خي، او مونږ به ان شاء الله سٹارټ هم خي، میډل آرډر هم خي، او فینش کوو.
بالکل زمونږ ټیم کې لکه کیس چې دی محمد الله دی، هغه کې دا ځنګړتیا وسته چې هغه په یو خلاین لین سره بالینګ وکړي او مخالف ټیم بیټسمنان راګیر کړي، ځکه د ډیر کرکټ کړی دی او ډیر ښه بااستعداد لوبغاړي دي. نو په دې باندې زه فکر کوم چې ان شاء الله کوشش به زمونږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډیر رنزونه ته پرېنه دي.
پاس بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلې، ما په ایمرجنګ سطح کتلې دي، چې هغه مونږ ته الته دی وطن په هغه باندې خبالینګ کړي، ډومیسټک مونږ ته خبالینګ کوي. وجه دا ده چې دوی خزای پیچ کوي، خزای کې بولینګ کوي، او دا غي زینا کا بال معمولین سوینګ شو بیٹسمن ته خطر جوړي. نو اوسم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای، زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي، کوم ځای کې چې بولینګ کوي، نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم لپاره سردر جوشي.
ډیر مینوال راغلي اوس فیلن راځ د مونږه دلته باندې ولاړس، او د لوبي تماشا لپاره راغلي سو ډیر خوشاله زو چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې د سیو غټه ټورنمنټ جوړيږي، او ډیر خوشاله یم، او ډیر زیات مینوال د ګلبدین نائب ما سیور نږدې نه وینم.
موږ ډیر همیشه باید راشي، همیشه موږ سره دلته لوبي وکړي، همیشه موږ خوشحال وساتي، او دوی خدای کامیاب لري وروره. او موږ مینوال دي اندي الکان او اندغه ټیم د افغانستان د ټیم مینوال یو، همیشه موږ خوشحال دواګانی ورته کوو، په هر وخت لوبي کې موږ خوشحالي کوو، موږ ډیر راغلي کیږو وروره.
سیالی ډیر زما ډیر فخر دی، ډیر علاقه مند دی کرکټ، همیشه زغالم په هر میچونه کې زم، او ډیر خوشاله یم کې دا پیله زنده شي سیالی په شمال کې راغلی دی او موږ ګورو.
موږ په لومړي ځل په شمال کې راغستل سیالی ګورو، او خپل لږ اتلان غورو ته نږدې نه تشویق کوو، او دغه ټول مینوال ګوري چې دا دغه برکت ده چې دغه په لومړي ځل موږ خپل اتلان نه دمینو، او د تشویق لپاره دا ټول کوشش کې سراسي او د خپل اتلان نږدې نه تشویق کوو.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
اوس لا کرکټ ورزو د فوتسال سیالیو ته د افغانستان فوتبال فدراسیون ویری دی چې ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او مراکش د فوتسال له سیالي ترسره کوي. سیالي به د جولای په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د سیالي به هیڅ ژوندۍ نشرات ونه لري. د کرکټ نړیوال شورا د تیرې جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ازل افغان مخکښتو پوهونکی رحمان الله ګربز هم کاندید کړی و. هغه چې په تیر شل ورځ نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړونکی و، له همدې عمله د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند و. له هغه سره د هند لوبډلمشر روهیت شرما او چټک توپ اچونکی جسپریت بومراه هم نوماندان شوي و، خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. جسپریت بومرا چې د شل ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړی و، د ښې توپ اچونې پر اساس باندې هغه د تیر شل ورځ نړیوال جام د پلیئر آف د ټورنمنټ جایزه هم ګټلې وه. دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې یې ښه کارکردګي کړې وي. د کرکټ سوداګریز لیګونه د شل ورځ نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول. په یاد لیګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوي دي او لوبه کوي. لنکا پریمیر لیګ چې سږ کال د پنځو لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی، تر دې دمه هرې لوبډلې پنځه پنځه سیالۍ ترسره کړې دي. په یاد لیګ کې د افغانستان تر ټولو مخکښ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نغراز الله نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. نغراز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالي کوي. رحمان الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په ښه سترایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لا یې کومه د پام وړ پاڼۍ نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر شلو منډو جوړولو وروسته سوځېدلی وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر دېرشو زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته دوه وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیګ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیګ کې د افغانستان څلور لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مئی نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوي سیالۍ کې راشد خان مخکښ وړتیا ښودونکی و چې درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز کومه سیالۍ چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په هغې سیالۍ کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې ښه ځلېدلی و چې چټکې دیرش منډې کړې وې. بل لور ته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بله د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لا یې د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبې کوي، په یوه سیالۍ کې یوه وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپچونکو مخکخ توپچونکو جیمز انډرسن د ورستی ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوبه کوي. هغه چې د ویست انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به ورسته ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې دی، او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 140 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 140 ټیسټ سیالیو کې 348 پاڼې ولوبولې، 3920 توپونه غورځولې دي، 18598 رنز ورکړې دي، 200 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې لدی عمله ډیر زیات مشهور شي، په ډیر ډیسپلین سره به توپچونه کوله. جیمز انډرسن کڅه هم 1490 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 298 وکټې اخیستې دي، خو تر ډیره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی وو. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي، او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دا ولیدا چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشیپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوی هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوی ملي لوبډلې وکړې شول چې د 14 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوی په پلازمینه حراره کې ترسره شوې ده، زیمبابوی 15 منډې هدف ټاکلی وو چې هندوستان د 2 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثر ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوی لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوی ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابھیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به درې نورې سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای په 10 14 او 14 نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گوتم گمبھیر ته سپارلې ده. گوتم گمبھیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گوتم گمبھیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گوتم گمبھیر به د جولای په 20 نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپل دنده به له سریلانکا سره د 3-5 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو ده. د افغانستان د فوټبال تر 30 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې دوه ماتې خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې، او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې واوري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا اچول کېږي. سدا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډېرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښي، او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه، که چېرته موږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي، او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي، ځکه چې مخکې موږ هغوی داسې پنځه لوبډلې به ولې، اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی رقم شوي دي. نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښېږي، وخته به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي، او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خدا دې هر نه یې چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري، او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې دی؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د 500 سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ، او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو لپاره لار پیدا کی. پکې لوبیږي رحمت شاه زرمتی چې د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده، هغه پکې لوبیږي. همداراز نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي پکې لوبیږي. نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابره ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي. هغه د فشار حالات یا پریشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي، او انشاءالله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي. نو دا ټول نه غټه خبره ده زما لپاره پکې. اوس خو د سیالیو پیل ده، لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي، مهمه ده چې ان شاء الله دغه سي کورنی کرکټ څنګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې سي د لیسټي سیالي روان دي هله ده سي ان شاء الله اوریز فارمټ شپږیز سیالي هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنی کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېرې نیوکې کوي، ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابیږي چې یو ډول نه یو ډول ښې اړیکې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څه لیدلي یا له خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسې له طریقه مخته راسي. منګو تاسو پیږو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري، ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر، انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم نیوکی کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هر کسان استعداد لري، انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کیږي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکاټ کې کومه تاسو ورته وګورو، د اکاډمۍ یو کچې نه ته وګورو چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سبتی هغوی په خپل منځ کې سیالۍ کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې شته د ډېرو زیاتو لوبو زمینه شته چې هغې کې لوبغاړي کولی شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې ته لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي، هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسو فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونسوه ګټلی. خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.